د مینه پیغام.
خوږو ملګرو، موږ ستاسو لپاره د پروګرامونو یو سلسله شروع کړې ده چې نوم یې دی نوې امید.
په دې کې به تاسو زموږ د خویندو نه د امید او د تسلۍ نه ډکې خبرې اورئ.
څه شبانې موږ به د امید او تسلۍ نه ډکې خبرې د خوځو نه اورو. داسې کېدای شي څه؟
سلیم خان وروره، ولې تا ته ښځې څه ښکاري؟ ستا څه خیال دی؟ ښځې ولې هوښیارې خبرې نشي کولی څه؟
اوهو خورې، ته خو خفه شوې، دا خو ما تا سره ټوکې کولې. مونږ ټولو ته معلومه ده چې ښځې ډېرې عقلمندې او هوښیارې. خدای پاک ښځو له هم لکه د سړو په شان حکمت او هوښیارتیا ورکړې ده.
مونږ به صرف خبرې اترې کوو او که خپل اورېدونکو ته پروګرام هم وړاندې کوو.
زما ګران اورېدونکو، راځئ چې اوس مونږ نوې امید پروګرامونو سلسله کې یو ښکلی شان پروګرام وورو.
ګرانو ملګرو، السلام علیکم. زما د طرف نه سلامونه قبول کړئ. زما ملګرو، نوې امید پروګرامونو سلسله کې به مونږ نن یو نوی پروګرام اورو.
زما پوره یقین دی چې دا پروګرام به ستاسو ډېر زیات خوښ شي. که چېرې تاسو ته یاد وي، نو په تېره شوې هفته کې مونږ د طبي په باره کې خبرې اترې کړې وې.
خو زما ملګرو، که چېرې ستاسو نزله وي، نو کېدای شي چې ورسره ستاسو تبم وي. خو دا ستاسو دپاره ډېره د فکرمندۍ خبره ده.
آیا ستاسو زکام دی یا ستاسو نزله ده؟ د دې علامتونه څه دي؟
نو نن مونږ غواړو چې د زکام او د نزلې په باره کې په دې پروګرام کې خبرې اترې وکړو.
نوې امید پروګرامونو سلسلې ته یو ځل بیا په خیر راغلی. ملګرو، تاسو څنګه یې؟ زموږ یقین دی چې دا هفته به ستاسو ډېره ښه تېره شوي او مونږ په دې هم خوشحاله یو چې نن یو ځل بیا تاسو سره یو.
زما ملګرو، زمونږ دا یقین دی چې زمونږ دا هر یو پروګرام به ستاسو د پاره یو تحفه وي. په دې کې مونږ تاسو له ډېر خاص معلومات درکو. په دې کې درته مونږ موسیقي اورو او په دې کې تاسو ښکلي ښکلي کیسې مو اورئ.
داسې به څوک وي چې په هغې باندې به زکام نه راغلی. دا خو واقعي چې یو تکلیف ورکوونکې ناروغي ده. ولې داسې نه ده ملګرو؟ ټوخی، انتروشي، د سر درد او تبه او د مرۍ خوږېدل. اوه، نو زه چې دا را یاد کوم په ماسا ډوبی راشي. اکثر زکام ډیر خراب وي او دا مونږ ټول له تکلیف را کوي. خو دا دومره خطرناک نه وي چې تاسو د کټنم نشئ پاسی دی. ما ته خو بس دومره پته ده.
نو مونږ ته څنګه زکام لګي؟ کله چې مونږ ته زکام ولګي، نو بیا مونږ د دې د علاج لپاره څه کوو؟ آیا مونږ د دې ترخه کېدو پورې تکلیف تیرو یا داسې څه طریقې شته چې د هغې په وجه مونږ د دې علاج کولی شو؟
مونږ به د نزلې په باره کې هم خبرې کوو او دا به اورو چې په نزله او زکام کې څه فرق دی. نو دا هر څه به تاسو اوس لږ سات پس په دې پروګرام کې اورئ.
نو راځئ زما ملګرو، چې د نزلې او د زکام په باره کې د فیصل نه یو څو خبرې اترې وورو.
زما خویندو، ستاسو ډیره ډیره مننه چې تاسو مال دعوت راکو. زما ملګرو، نن خو زما په خپلم زکام دی، خو زه غواړم چې تاسو لم یو څو مشورې درکم. تاسو سهار را پاسې دی او ستاسو پوزه بند وا او ستاسو مرۍ هم خوږی ده او کې دې شي دې سرم په سر باندې هم درد وو. نو تاسو ته پته ده چې دا څه وو یا دا د څه په وجه وو؟ نو زما ملګرو، که داسې وي نو بیا په تاسو باندې زکام راتلو والا دی. عام زکام او نزله داسې دوه بیماری دي کومې چې په ټولو خلکو باندې راځي او یو بل لی ورکوي. دا د یو کس د پاره ناشنا خبره نه ده چې په هغه باندې کال کې دوه ځله یا د دې نه زیات زکام راشي. بعضو خلکو باندې زکام دومره زر نه راځي او دا ډیره ښه خبره ده. خو په مونږ کې اکثر ډیرو خلکو باندې زکام راځي او که تاسو لکه زما په شان یې، نو بیا به واقعي چې تاسو د زکام نه نفرت کوئ او د دې په باره کې به سوچ هم نه کوئ.
فیصله، زکام د چرته نه راځي؟ یعنی مونږ ته زکام څنګه لګي؟
تا ډیر ښه سوال وکړو. زکام د جراثیمو په وجه راځي. ستاسو بدن ته داسې جراثیم راشي کوم سره چې تاسو ته زکام لګي. تاسو ته زکام داسې نه لګي چې لامده شئ یا په یخنۍ کې بهر ګرځئ. خو که چېرې ستاسو زکام وي، نو بیا داسې کولو سره دا نورم زیاتیږي. عام طور باندې تاسو ته هغه وخت زکام لګي کله چې یو کس ستاسو خواته انتروشي کوي یا ټوخیږي او د زکام جراثیم په هوا کې خوري او کله چې تاسو هغه سیزونو له لاس وروړی چې د زکام جراثیم پی وی او بیا لاس پلی خلی یا پوزی له یو سی، مثال په تور یو ماشوم چې ورته زکام لګیدلې وی او هغه د انتروشي په وخت لاس په خلی کې ایږدي او بیا هغه لاس د لوبو سیزونو له یو سی او دغه شان بل ماشوم راشي او هغه د لوبو سیزونه راواخلي، نو دې سره هغه دا جراثیم حاصلوي او بیا هغه لاس په خپل خوله باندې کیږدي، نو دغه شان ډیر په اسانۍ سره د زکام د جراثیم خوریږي.
فیصل را دا راته وایا چې زکام څومره خطرناک کیدی شي.
زکام په عام طور باندې دومره خطرناک نه وي، بس دینه صرف تاسو لږ شان تکلیف کیږي. اکثر چې د کوم خلکو زکام وي، نو د هغوی پوزه به بیږي یا به پوزه بند وي، مرای به خوږیږي، په سر به ور سره درد وي او کیدی شي چې لږه تبه یا ټوخیم وي، ځکه چې مختلف قسمه د زکام جراثیم دي او علاج نشتا. تاسو د ټولو نه ښه کار دا کولی شئ چې د دې علامتونه معلوم کئ او علاج یې وکئ. په دې باندې پوهیدل ضروری دي چې د جراثیمو په وجه زکام لګي، نو په دې وجه هغه دوایانې چې جراثیم وجني د زکام د علاج دپاره بالکل استعمالول نه دي پکار. دا بالکل ښه نه دي او دا نقصانی کیدی شي.
فیصله، کله چې د زکام په وجه زما پوزه بند وي او دې سره مې په سر درد وي او سا نشم اغستی، نو بیا زه غواړم چې ماته لږ آرام ملو شي، نو په داسې حالاتو کې زه سکولی شم؟
زه به تاسو له د آرام موندلو دپاره یو څو مشورې درکم. د ټولو نه اول، که ممکنه وي نو لږ وخت دپاره آرام وکئ، په وخت باندې اوده شي او بل چاته ووایې چې ستاسو کارونه وکي او د لږ وخت دپاره ستاسو د ماشومانو خیال وساتي. که چېرې ممکنه وي نو یوه ورځ د کار نه چوټي وکئ او صرف آرام وکئ. ستاسو بدن ته د آرام ضرورت وي، نو تاسو به پخپله ښه شئ. دویم دا چې خې ډېری اوبس کوي، دې سره به جراثیم ستاسو د بدن نه بهر شي. که چېرې زکام سره ستاسو تبه وي، نو اوبو څکلو سره به ستاسو بدن ته د اوبو کمی نه راځي، خو په کار دي چې تاسو صفا اوبو، جوس یا چای وڅکئ. او بله خبره دا، که چېرې ستاسو په سر درد وي یا مو تبه وي، نو بعضې وخت تاسو اسپرین یا پیناډالم د درد او د تبې کمولو دپاره خوړلی شئ. خو د 12 کالو نه د کم عمر ماشومانو له د تبې او زکام دپاره اسپرین بالکل مه ورکوئ. او که چېرې ستاسو معده خرابه وي، نو اسپرین سره به دا نوره هم خرابه شي. نو ښه دا ده چې تاسو پیناډال استعمال کئ. او د دې نه علاوه بله خبره دا ده چې په مونږ کې ډېر خلک دا غواړي چې هغوی ته د زکام نه لږ آرام ملو شي او پوزې کولو شي، نو داسې به هغوی په خطرې کې سره سا اخیستې شي. کله چې ستاسو پوزه بهیږي، نو دې سره به ستاسو سپیګمې د انفیکشن نه بچ کیږي.
نو فیصله، تاسو مونږ ته دا وایئ چې مونږ د دې نه څنګه بچ کیدی شو؟
د دې لپاره ډېرې دوایانې موجودې دي، کومې چې تاسو په دواخانه یا بازار کې اخیستی شئ. نو د خپل ډاکټر په مشوره باندې ځان دپاره دوایي واخلئ.
که چېرې دوایي موجوده نه یا مونږ ته نه پته چې مونږ کومه دوایي واخلو، نو داسې څه طریقې شته چې هغه مونږ کور کې استعمالولی شو او استفاده ترې حاصلولی شو؟
بالکل شته دی، زه به تاسو له یو څو مشورې درکم. دا تاسو په کور کې استعمالولی شئ. که چېرې ستاسو پوزه بند وي، نو لږې شان نمکینې اوبه واخلئ او دا پوزه کې واچوئ. دې سره به ستاسو پوزه کولو شي. تاسو دا نمکینې اوبه په بازار کې تیارې اخیستی شئ، یا تاسو په ایشیدلو اوبو کې لږه شان مالګه واچوئ او بیا هغه اوبه خپله پوزه کې واچوئ. که چېرې د یو ورکوټي ماشوم زکام وي، نو بیا کیدی شي چې تاسو د پچکارۍ یا د سرنج په ذریعه باندې، خو چې ستن پکې نه وي، د هغه ماشوم د پوزې نه ګند سپا کولی شئ. اوبه ګرمې کئ او د هغې بړه ځان ته راخ کئ. یو لوښي کې اوبه واچوئ او هغه په ځمکه کیږدئ، او تاسو ورته په کټ یا کرسۍ کې کینئ. په خپل سر باندې تولیا یا کپڑا واچوئ. تقریبا تر 15 منټو پورې داسې وکئ. دا به ستاسو دپاره ډېره ښه وي، او چې تر څو تاسو ضرورت محسوسوئ، نو بیا بیا داسې وکئ. بعضې وخت د زکام سره ستاسو ټوخی هم وي، نو بلغم ستاسو د پوزې نه واپس ستاسو مرۍ ته لاړ شي. دې سره تاسو محسوسوئ چې ستاسو مرۍ زخمی ده او په تاسو باندې ټوخی راځي. او بعضې وخت د ټوخي په دوران کې تاسو دا بلغم اوتو کئ، نو دا ښه خبره ده. د ټوخي په ذریعہ باندې د سا اخستلو نظام صفا کیږي او بلغم خارجيږي. کچره تاسو غواړئ چې د بلغم نه ځان خلاص کړئ نو خیر ډيري وبس کړئ. کچره تاسو د ټوخینه لګ آرام موندل غواړئ نو تاسو لګ شان شات د لیمبو جوس سره یو ځای کړئ او دوا یا درې ګنټې پس د دینه یو چمچ خورئ. تاسو د ماشومانو د پاره د لیمبو جوس سره د شاتو پزې چینی ګډه کړئ. کله چې زمونږ زکام یا نزلوي نو دا ضروری ده چې د دینه د خکېدو د پاره مونږ خپل پوره کوشش وکړو چې زمونږ نه نورو خلکو ته دا ونه لګي.
نو بیا مونږ څنګه د بل د زکام نه خپل ځان بچ کولی شو؟ آیا داسې ممکنه ده؟
دا په پوره طور سره ممکنه نه ده، خو مونږ یو څو بنیادی کارونه کولی شو. د ټولو نه مهم کار دا دی چې خپل لاسونه صفا وساتو. کله چې مونږ انتروشه یا ټوخی کوو یا پوزه پاکو نو پکار دی چې مونږ سمدستی خپل لاسونه په صابون یا ګرم اوبو سره وینځو او هاغو سیزونو له لاس ورنوړو کم چې هاغه کس استعمالوي. د چا چې زکام وي کله چې تاسو انتروشه اچوئ یا ټوخی کوئ نو خپل خوله او پوزه په صفا رومیال یا ټیشو پیپر سره پټوئ. نو د دې سره به جراثیم په هوا کې نه خوریږي. رومیال زر زر په صابون او ګرم اوبو سره وینځئ. د خپل خوراک سکاک لوخي د کورنۍ د نورو خلکو نه جدا کئ او دا ضروری ده چې لوخي صابون سره وینځلې شي
فیصله رو راست تاسو ډیره مننه. تاسو مونږ لړی رخکلی او خې مشورې راکې. خدا را ته وای چې نزله ستوي او مونږ ته دا څنګه پته لګی دی شي چې زمونږه نزله ده؟
نزله هم لکه د زکام پشان ده، خدا نور هم سختوي. نزله په اصل کې یو ډیر خراب زکام دی. اکثر ور سره تبوي، هډوکي مور سره خوږیږي او ځنې وخت ور سره قبضم وي. کمی خبرې چې ما تاسو ته د زکام په باره کې وکړې نو دا د نزلې د پارم ډېرې خې دي، خو د نزلې په دوران کې تاسو له نور هم زیات د احتیاط نه کار اخستل پکار دي. نزله د وړو ماشومانو او لوی خلکو د پاره ډېره خطرناکه کېدی شي، ځکه چې دا ډېره په اسانۍ سره سابندۍ یا نمونیا کې بدلېدی شي. سابندۍ په سینه کې د رګونو یو انفیکشن دی چې پیپړو ته هوا وړي. کچرې ټوخي سره ستاسو سینم درد شروع کی او ټوخی ډیر جوور شي او سینمو آواز کوي او ورسره بلغم وي نو کې دیشي چې ستاسو سابندی وي. نو پکار دی چې تاسو ډاکټر لا لاړ شئ. کچر ستاسو تب ډیره زیاته شي او تاسو کمزوري یي او په سا غستو کې درتا تکلیف وي نو کې دیشي چې ستاسو نمونیا وي او دا په پیپړو کې د انفیکشن په وجه راځي. نو سمدستي ډاکټر له د علاج د پاره لاړ شئ. نو زما ملګرو، د خپلو خبرو ختمولو نه مخکې د تبې په باره کې زه تاسو ته دا یو خبره کول غواړم. تبه یو خصیز دی او په دې طریقه زمونږ بدن د انفیکشن مقابله کوي، خو که چیرې تبه یو سل درې درجو نه زیاته شي نو دا خطرناک هم کیدی شي. خاص طور باندې د وړو ماشومانو دپاره، لوی کسان د تبې دپاره اسپرین یا پیناډال استعمالولی شي، خو ماشومانو دپاره د دې استعمالول دومره ښه نه دي.
نو تبې په دوران کې بیا موږ د وړو ماشومانو د پاره څه کولی شو؟
د تبې په دوران کې د وړو ماشومانو د پاره دا ښه ده چې تاسو ته جامې وباسئ او یخو اوبو سره یې ولمبوئ، د واورې اوبو سره نه، او بیا یې تولیې سره وچکئ او یو لمده کپړه د هغوی په سر او په سینه باندې واچوئ او بیا بیا دا کپړه بدلوئ. که چېرې تبې نه کمیږي او تاسو سره سپیرټ وي نو هغه په مالوچو باندې واچوئ او د ماشوم په ترخونو کې هغه کېک دی او په بدن مرله ولګوي. نو دې سره به ستاسو د ماشوم تبه کمه شي او که چېرې تبه بیا هم نه کمیږي نو یقینا چې څومره زر ممکنه وي نو تاسو ډاکټر لمبوزئ. نو زما ملګرو، زما ستاسو دپاره دا دعا ده چې الله م تل خوشحاله او صحتمند ساته. خو کله چې زکام یا نزله راشي نو زه دعا کوم چې تاسو به خامخا آرام کوئ او دا به یاد ساتئ چې زمونږ آسمانی پلار تاسو سره دی. که تاسو هر څومره تکلیف کې هم یی، خو هغه تاسو سره دی.
زما ملګرو فیصل، خو مونږ ډېرې خېخي خبرې واورې دي. زما یقین دی چې دینه به تاسو ته فایده ملو شي وي. خو ستاسو په زړه کې چرته داسې سوال راغلی دی، که چېرې الله پاک ماشومانو سره مینه کوي نو بیا هغې باندې دمره تکلیفونه ولې راځي او ولې داسې بیمارو ته مخامخ کیږي؟ دا یو ډیر ساده سوال دی خو ډیر خاص دی. که چېرې تاسو چرته داسې سوچ کړئ نو بیا تاسو یوازې نه یئ. اوس به موږ د دې په باره کې خبرې اترې اورو چې څنګه الله پاک په دې دنیا کې چې کامل نه ده هغه زموږ یو کامل قاضی او انصاف کوونکی جوړې دی شي او موږ ته خپل رحم او مینه ښودلی شي.
زما رونه او خویندو، آیا تاسو چرته دا محسوس کړی دی چې آیا واقعی تاسو دا غواړئ چې په حفاظت کیئ؟ تاسو دا خواهش هم لرئ چې تاسو سره مینه وکړی شي او خاص وګڼلی شئ؟ آیا تاسو داسې ځای ته تلل غواړئ چرته چې نه لوږه وي، نه غوسه، نه درد او نه جنگ جګړې؟ یا داسې ځای ته تلل غواړئ چرته چې نه تکلیفونه او نه اوښکې؟
که چېرې ستاسو جواب او وي نو بیا موږ هم ستاسو ملګری یو. زم د داسې سیزونو خواهش لرم، خو آیا تاسو ته معلومه ده چې په شورو کې د بنی آدم د پیدایښت نه پس داسې ځای موجود و او کلام مقدس دې ته باغ عدن وایي؟
د پیدایښت کتاب په دویم باب کې موږ د باغ عدن په باره کې لولو چې الله پاک جوړ کړی و. دا ډیر ښایسته و، پکې شنه ونې بوټي و او دې به میوه او غله کوله، پکې دریابونه بهیدل. الله پاک ځمکه د مارغانو، کبانو او زناورونه ډکه کړې وه او په دې کامل باغ کې الله پاک خپل خاص تخلیق مقرر کړی و چې ورته بنی آدم ویل او د هغه نوم آدم و.
الله پاک بنی آدم له خاص خوبۍ او خواهشونه ورکړي و. نو الله پاک وویل چې د آدم د پاره یوازې اوسېدل ښه نه دي، نو هغه ولې یو مددګار پیدا کا او ښځه نوم یې پې کېښودو. او بیا آدم علیه السلام په هغې هوا نوم کېښودو، هغه ښځه او خاوند جوړ شول. او په باغ عدن کې هغه د الله پاک د کامل مینې نه مزه اغشته او الله پاک هم د هغې خیال ساتلو، هغې الله پاک سره د نږدې تعلق ساتلو نه مزه اغشته. هغې نه درد پیژندو، نه تکلیف او نه اوښکې.
الله پاک حضرت آدم علیه السلام او بی بی حوا ته ویلي وو چې څنګه او په باغ عدن کې اوسیږي او د زناورو خیال به ساتي، خو صرف یو حکم و د کوم چې هغې له تابعداري کول وو. هغې ته ویلی شوي و چې په باغ عدن کې به د یو خاص ونې نه میوه نه خورئ، که چېرې هغې دا وخوړه نو هغوی به مړه شي.
خو کلام مقدس د پیدایښت کتاب په درېم باب کې وایي چې شیطان یعنی ابلیس د مار په شکل کې باغ عدن ته رالو، هغه ښځه د هغه منع کړې شوې میوې خوړلو د پاره تیاره کا او بیا هغې دا میوه آدم له هم د خوړلو د پاره ورکا.
الله پاک چې هغه لکه مړومبه حکم ورکړو نو د هغې نافرمانی وکا. کلام مقدس دی نافرمانی ته گناوی. شیطان د هغې په زړونو کې د الله پاک د کلام او مینې د پاره شک واچولو.
د هغې د نافرمانی د گنا په وجا الله پاک د خپل صداقت او د انصاف په وسیله وویل چې هغه به حضرت آدم او بی بی حواله سزا ورکړي. هغې ته د خپل غلطۍ پته وه او صغیرې دل او شرمندو. هغې دا زده کړي وو چې د کم مرګ په باره کې الله پاک هغې ته ویلي وو نو دا به یو جسمانی مرګ وي، کم چې به په راتلونکي وخت کې پیښیږي.
موږ په انجیل شریف کې د عبرانیانو د کتاب نهم باب او ویشتم آیات کې زده کوو چې د بنی آدم د پاره یو ځل مړ کېدل دي او پس د هغې عدالت کېدل مقرر دي. د دې مطلب روحاني مرګ هم دی. د هغوی د الله پاک سره هغه نږدې تعلق ختم شو کمی چې ورسره په باغ عدن کې لرلو.
ړومبه سړی یعنی حضرت آدم علیه السلام د ټولو بنی آدمو نمائندګي کوي چې پکې زه او تاسو شامل یو. د آدم علیه السلام په وجا مرګ او ګنا د ټولو بنی آدمو ژوند ته رااله.
زما ملګرو، موږ له صرف خپل ګیر چاپیره کتل پکار دي چې د بنی آدم ګنا څومره ډیره ده. کلام مقدس کې زموږ د ګناګار حالت په باره کې د رومیانو د کتاب پړومبی باب یو کم دیرشم نه تر دوه دیرشم آیات پورې کې ویلې شوې دي چې سړی او ښځې د هر قسم بې انصافۍ، بدۍ، لالچ او بدو خواهشاتو نه ډک شول او دوی د حسد، قتل، جګړې، ټګۍ او بغض نه ډک دي. د غیبت کوونکي او سازشیان دي، د خدای سپک ګڼونکي، بدسره، مغرور او لوی مار دي. دای ورانه جوړی او د مور پلار عزت نه کوي، بی زمیره او بی لوزه دی، نه مینشتا او نه رحم کوي. د خدای په دی امر هغوی خبر دی چې هغه څوک چې داسې عمل کوي هغه د مرګ لایق دی، خو بیا هم هغه داسې کوي. نه یوازې دا، بلکې هغوی په داسې کوونکو شاباسیم وایي.
مونږ ته پته ده چې دا هر څه رښتیا دي، په دې کې ځینې خبرې خو زموږ په خپل ژوند، زموږ په کورنو، زموږ په ګاونډیانو او زموږ د حکومت په مشرانو کې موجود دي. جنگونه، بدۍ او تکلیفونه په دې وجه باندې دي چې مونږ بني آدم د الله پاک تابعداري نه کوو.
الله پاک او پاک دی، هغه به خامخا د بني آدم د ګناه سزا ورکوي. الله پاک به هر هغه څیز تباه کوي څه چې د هغه تخلیق تباه کوي. د الله پاک قهر د نافرمانو او د بد عملو دپاره دی، او دا د هغه د انصاف یوه حصه ده. الله پاک به د بني آدمو عدالت کوي، ځکه چې مونږ ګناهګاران یو، او صرف الله پاک به د بني آدم د ګناه عدالت کوي، ځکه چې هغه زموږ خالق دی او الله تعالی په هر کار کې انصاف کوونکې او رښتونې دی.
سمره د افسوس خبره ده چې بني آدم ګناه کوي، خو د دې په باوجود هم څه امید موجود دی او کنه؟ الله پاک انصاف کوونکې دی او ضرور به د ګناه عدالت کوي. خو مونږ په کلام مقدس کې زده کړل چې هغه رحم کوونکې او مینه کوونکې هم دی. په باغ عدن کې ملا پاک خپل مخلوق ته خپل رحم وښودو، هغه حضرت آدم او بی بی حوا بیا هم یو امید ورکو.
خو د افسوس خبره ده چې هغې د باغ عدن نه ووتل، چېرته چې هغې د الله پاک سره یو کامل تعلق ساتلو. دا د هغې د ګناه دپاره د الله پاک د سزا حصه وه. د هغې ژوند د یرې، درد او تکلیف نه ډک شو. خو د پیدایښت د کتاب په درېیم باب او پنځلسم یاد کې ویلې شوي دي چې ردینه مخکې چې الله پاک هغوی ختم کړي، هغه د هغوی سره او د هغوی اولاد سره چې پکې مونږ هم شامل یو، یوه وعده وکړه. هغه وویل د ښځې د نسل نه به یو کس راځي او هغه به د شیطان سر چیخنې کوي. الله پاک یوه خاص منصوبه لرله.
زمونږ مهربانه خدای د یو خلاصونکي بندوبست وکړو. که چېرې مونږ په هغه ایمان راوړو، نو مونږ به د خپلو ګناهونو نه بچ شو. په انجیل شریف کې د یوحنا په درېیم باب شپاړسم آیات کې ویلې شوي دي، خدای پاک دې دنیا سره دمره مینه وکړه چې هغه عیسی علیه السلام راولېږلو. هر څوک چې په هغه ایمان لري هلاک به نه شي، خو د تل عمري ژوندون به بیا مومي. او دغه شان د رومیانو د کتاب د اتم باب د دریم او د څلورم آیات په مطابق، الله پاک مالک عیسی مسیح زموږ په شان انساني شکل کې راولېږلو، خو هغه د ګناه نه بالکل پاک و. کله چې مالک عیسی مسیح په صلیب باندې زموږ د ګناهونو کفاره ورکا، نو دې سره د ګناه اختیار په مونږ باندې ختم شو.
په کلام مقدس کې د رومیانو د کتاب پنځم باب شپږم او اتم آیات کې د الله پاک منصوبه بالکل واضحه بیان شوې ده، ځکه چې په کم وخت کې مونږ لا بي وسو، نو مسیح د بي دینو د پاره مړ شو. مونږ بي دین یو، او مالک عیسی مسیح څوک چې د ګناه نه بالکل پاک وو، هغه په صلیب باندې زموږ د ګناه د پاره مړ شو. او په اتم آیات کې ویلې شوې دي، خو خدای خپل مینه مونږ ته داسې ښکاره کا، کله چې مونږ لا ګناهګارو، نو مسیح زموږ د پاره مړ شو.
په دې دنیا کې د ټولو نه خاص کار د کم په وسیله چې د الله پاک رحم او انصاف څرګندېږي، هغه دا دی چې هغه مالک عیسی مسیح د مړ کېدو د پاره راولېږلو، چې هغه ګناهونه وبخښي او بې دینه په بیه والي. الله پاک هغه وخت مونږ سره مینه وکړه او خپل رحم یې راته څرګند کړو، کله چې مونږ د دې حقدارم نو. حضرت آدم علیه السلام مونږ له ګناه او مرګ راکو، خو عیسی علیه السلام مونږ له رحم او ژوند راکو.
زما ملګرو، مونږ څنګه د الله پاک رحم حاصلو؟ په مالک عیسی مسیح او د هغه په قربانۍ باندې ایمان راوړلو سره مونږ د الله پاک رحم حاصلو. په مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړلو سره مونږ د الله پاک مینا او سلامتی حاصلو. مونږ د ګناه د غلامۍ نه آزادیږو او نه مجرمان کیږو. مونږ یو ځل بیا خپل آسماني پلار سره داسې تعلق ساتلی شو لکه څنګه چې حضرت آدم علیه السلام او بی بی حوا په باغ عدن کې ساتلو. خدا به تر هغې پورې کامل تعلق نه وي تر څو چې مونږ هغه آسمان ته نیوتلی.
زما ملګرو، د ایماندارانو په تور مونږ آسمان ته د تلو په انتظار کې یو، لکه څنګه چې د مکاشفې په یو ویشتم باب کې ویلې شوي دي، هغه به زموږ د سترګو ټولې اوښکې وچې کړي. هلته به نه مرګ وي، نه غم، نه جړه او نه درد. دا به واقعي چې د حفاظت، د مینې او د خوشحالۍ ځای وي. خو څوک چې ایمان نه راوړي، هغې د پاره عدالت مقرر دی.
Thank you.
ګران ملګرو، چم چې عیسی مسیح د خپل خلاصون کې په تور قبول کړی دی، نو د هغه ژوند د خوشحالۍ نه ډک شوی دی، او دا وته معلومه شوې ده چې د هغوی ګناهونه بخلې شوي دي او الله تعالی هغوی معاف کړي دي.
زما ملګرو، زه برته دا خبره په دې طریقو کوم، کله چې زما شوم نو زمانه پیاله ماته شوه، او کله چې دا زمانه ماته شوه نو ما ور منډه کا او مور ته مې وویل چې دا زما کشر خور ماته کړې ده، ما ته روغ وی. عام طور باندې ما به همیشه رښتیا وی، نو زما مور زما په خبره یقین وکړ او زما خور له سزا ورکا. خو تاسو ته پته ده چې بیا سو شو، ما ته خپل ځان مجرم محسوس شو. هغه وخت زلاما شوم او ما ته محسوس شول چې ما غلط کار کړی دی، الله پاک مال زمیر را کړی دی، او ما ته پته وا چې ما ګناه وکړه. پیاله ما تول باندې ز ډیر خپم، دا خو ما نه په خطا سره ما ته شی وا، خو غلطه خبره دا وا چې ما خپل مور له دوکا ورکا، او بیا مې د خپل غلطۍ الزام په خورو لګولو، او دا زما په زړه باندې یو لوی بوج جوړ شو. او بیا اخر ما خپل مور ته دې په باره کې وویل، یقینا چې هغه مال سزا راکا، خو زه د هغه بوج او تکلیف نه آزاد شوم کم چې ما په خپل زړه کې لرلو، زما زمیر آزاد شو.
هما د ماشوموالی کیسې زمونږ د اوسنو کارونو یو ورکوټه مثال دی. الله پاک زمونږ آسمانی پلار دی، هغه مونږ ټول پیدا کړی یو، هغه کامل دی او مونږ کامل نه یو، نو په دې وجه مونږ د خپل غلطو سره ژوند تیرو. مونږ د دې د پاره د سزا حقدار یو، خو الله پاک عیسی مسیح راولېګلو چې په انساني شکل کې رالو، هغه زمونږ د ټولو ګناهونو کفاره ورکا، هغه یو کامل ژوند تیر کو، او صرف هغه زمونږ د ګناهونو سزا ختمولې شو.
چا چې په عیسی علیه السلام ایمان راوړې دی او د خپل ګناهونو نه خلاصون مونته دی، نو هغه د خپل خلاصون د پاره د الله پاک شکر گزار دی.
زما ملګرو، تاسو ته اوس د دې ضرورت نشته چې د خپل ګناهونو او جرم سره ژوند تیر کړئ، تاسو را دین خلاصون مونته شئ. صرف په مالکی سامسی باندې ایمان راوړئ، هغه لاړ شئ او دعا ته وغواړئ.
زما ملګرو، زما یقین دی چې تاسو به دا پروګرام ډیر زیات خوښ شوی، او مونږه دا خواهش لرو چې تاسو مونږ سره رابطه وکړئ. نو زمونږ د ټلیفون نمبر ولیکئ:
0015025 0015.
زما ملګرو، پر روانه هفته کې به مونږ د الله پاک په باره کې نور خبرې مزده کوو. مونږ به دا زده کوو چې کله مونږ وایو چې الله تعالی پاک او ابدی دی، نو د دې څه مطلب دی؟
او بل دا، ستاسو چرته مری خوښوي دا؟ مونږ نه غواړو چې تاسو سره داسې وشي، نو مونږ به تاسو ته وایو چې تاسو په داسې حالاتو کې څه کوئ.
زه خو به ضرور د دې خبرو د اورېدو په انتظار کېم، ځکه چې زما مری اکثر خرابېږي. زما ملګرو، روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او امید ساتئ. امدی سره مونږ له اجازه تراکې. د الله پامان.
د الله پامان.